سهار لس بجی شوی احمد شیبریم هر کلی موکوم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې د ځوانانو پروګرام تاندې څنګه لرو او همدارس د ازادي میل مخ پرونه خبرو خو مخکې تر دې چې د پروګرامونو ته مخه کړو خبرونه د ملګرو ملتو سرمنشي وايي په نږدې راتلونکي کې به د افغانستان په اړه یوه بله غونډه جوړ شي چې هلته به د افغانستان په تړاو د نړیوالې ټولنې پر اقداماتو بحث وشي. انتونیو ګوتیرش پرون د قطر په پلازمېنه دوحه کې د ملګرو ملتو په کوربهتوب د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې یوه کنفرانس کې د یوې پوښتنې په ځواب کې دا خبره وکړه. د ملګرو ملتو سرمنشي د دې غونډې په آخره کې وویل دوی به هیڅکله په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر حقونو پر بیسارو او سیستماتیکو حملو چوپچا غوره نکړي. په جنوا کې د ملګرو ملتو ادارې په افغانستان کې د ژوند په ټولو برخو کې د ښځو او نجونو د برابري با مفهومه او خوندي برخه اخیستنې غوښتنه وکړه. دغه ادارې پرون په خپل رسمي ټویټر کې لیکلي چې له ټولو هغو هیوادونو او سازمانونو چې د افغانستان پر بنسټپالو واکمنانو نفوذ لري غوښتنه کوي چې له دغو اقداماتو تر شا کېدلو ته یې وهڅوي. طالبانو په غیر دولتي مؤسسو او وروسته د ملګرو ملتو په ادارو کې د ښځو او نجونو کار منع کړ چې دې کار په نړیواله سطح غبرګونونه وپارول. په افغانستان کې لا هم نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړل شوې او په پوهنتونونو کې هم د دوی زده کړې منع کړې دي. په پاکستان کې چارواکي وایي چې د دې اونۍ د بارانونو له کبله په دغه هیواد کې څوارلس تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. اسوسییټیډ پریس اژانس پرون د پاکستاني چارواکو په وینا خبر ورکړ چې د کشمیر په نیلم سیمه کې نه سیلانیان اوبو وړي دي. د دې کسانو د هویت په اړه تر اوسه څه نه دي ویل شوي. څلور تنه نور د ورشتونو له امله په بلوچستان کې مړه شوي دي او یوه ماشوم په کراچۍ کې ساور کړې ده. د هوا پیژندنې د ادارو له اټکل سره سم په روانه اونۍ د پاکستان په ډیرو سیمو کې بارانونه ووري شي. پروسه شکل په پاکستان کې د سیلونو لامل یو زر وسو نه دیش کسان مړ شول او 3 میلیونه نور اخلسمن شول. د تیر کال بارانونو د پاکستان اقتصاد ته شاوخوا 10 میلیارد ډالر زیان ورساوه. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت خبر ورکړ چې د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د مصر له بهرنیو چارو وزیر سامح شکری سره په سودان کې د اوربن د تمدید په اړه خبرې وکړې. په سودان کې د جګړې شکیلو لوریو پرون موافقه وکړه چې سر له پنځشنبې به د وی اونې په مخه اوربند کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند ماچو میلر وای شاغلیو بلینکن او شکری پرون د ټلیفوني مکالمې پر مهال موافقه وکړه چې په سودان کې د شخړو د پای تر رسیدو لپاره دی واشنگتن او قاهره خپل هڅو ته دوام ورکړي. د نړۍ د فوټبال پر نامتو لوبغاړي لیونل میسی د دوه اونیو لپاره د لوبېدو بندیز ولګول شو. دا بندیز د فرانسې پاریس سن جرمن لوبډلې لګولې چې د ارجنټاین کپتان لیونل میسی د دې ټیم لپاره لوبه کوي. پر میسی د دې لپاره دا بندیز لګېدلې ده چې د سعودي عربستان ته د خپل کلب له اجازې اخیستو پرته تللی و. د دې سزا له مخې به 15 کلن میسی نه په مسابقو کې برخه اخلي او نه به هم د پاریس سن جرمن په تمریني لوبو کې ګډون کوي. د راپور له مخې میسی د خپل کلب چارواکي خبر کړي وو چې په یو تجارتي سفر سعودي عربستان ته روان دی خو کلب اجازه ورنکړه او دوی په خپل سر روان شو.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د دیونه په خبرونه کې په دې غږیږو چې په ځنګړو مناسبتونو او جشنونو کې څنګه ځوانان د کتابونو مطالعه ته هڅول کېدي شي.
د کتابونو مې واخیستل اصلي علت د تخفیف
تقریبا 50% بریالي وو چې خلک ډېر تر کتاب لوستلو باندې عادت کړو.
کتاب رسول تر خلکو پورې هغه ځینې چې هلته دي وګړو تجمع ډېر وي
هغه چې ټولنه نیکمرغه کېدای نشي چې د دوه ورځنۍ کار مطالعه او لوستل نه وي.
په خبرونه کې یو بل مطلب هم درته لرو. هیله ده تر پای مو ملګری اوسئ. پا په افغانستان کې د کتاب پلورنځیو ځینې مسولان وایي د وروستیو سیاسي بدلونونو له امله یې د کتابونو د پلور بازار سوړ شوی او اوس یې ډېر کم کتابونه خرڅیږي. له دې ډلې ځینې بیا هڅه کوي چې په ځانګړو مناسبتونو کې خپل کتابونه په ټیټه بیه یا په تخفیف د کتابونو مینهوالو ته ورکړي. څه موده مخکې ځینو کتاب پلورنځیو د مورنیو ژبو د ورځې په مناسبت د خپلو کتابونو بیې له 1.5 سلنې تر 50 سلنې ټیټې کړې وې. سمیع الله سیال چې له همدې فرصته استفاده کړې وایي په کمه بیه یې ډېر کتابونه واخیستل.
زه دانش کتاب پلورنځي ته 2 ځلې ورغلم او 2 ځلې ډېر کتابونه مې واخیستل. اصلي علت همدا تخفیف و. مال راضا له تېر یو نیم کال راهیسې دي نوي کتابونه مې نه دي اخیستي او مطالعه دې نه ده کړې. نو نوي کتابونه مې واخلې او تر څنګ به مطالعه کومه انګیزه چې در کې ضعیفه شوې ده هغه به بېرته راژوندی شي. بل غټه خوبي د دې کتابونو اخیستلو ماته دا وه شخصا مخکې مې اوس هم چې ماته تجربه وشوه چې زه باید ما مطالعه پرېنږدمه. ځکه چې کله هم زه کتاب راخلم نو زما یوه وړه لوکۍ ده حیا ګله نومېږي. نو هغه ماته وایي چې ماته مې یو کتاب راکړه. نو زما څنګ ته کښېني او د کتاب پاڼې اړوي تر څو چې زه مطالعه کوم دام کتاب هغه کوي پاڼې راړي. نو دغه مطالعه چې دی د نوي کتابونو اخیستل هم دغه غټه ګټه ده چې کورنۍ فضا کې تاثیرات غورځوي او دغسې ماشومان چې دي د مطالعې د کتاب سره د مینې علاقې څخه نه لرې نه پاتې کیږي. دغسې تخفیفونه چې اعلانېږي غټه خوبي همدا ده چې هغه د مطالعې چې کومه انګیزه کمزورې کیږي نو هغه بېرته ورسره پیاوړي کیږي.
ځوان لیکوال فیصل ځلان هم د داسې فرصتونو رامنځته کول چې ځوانان پکې د کتاب لوستلو ته راوبلل شي د مطالعې د فرهنګ په عامېدو کې ګټور بولي.
د کتاب پلورنځیو او کتاب خپرونکو له لوري دغسې ګامونه چې د کتابونو په قیمت کې تخفیف راولي یا داسې نندارتونونه جوړول چې هلته ځینې کتابونه نندارې ته ایښودل کیږي او خلک رابلل کیږي چې هلته مطالعه وکړي نو دا نه یوازې چې په ټولنه کې مثبت بدلون راولي بلکې ځوانان هڅوي چې کتابونه واخلي مطالعه وکړي او وخت به ځای ضایع نه کړي. که فکر وکړو په نوره نړۍ کې هر اونۍ لسګونه کتابونه چاپیږي او زرګونه ټوکه پلورل کیږي خو متاسفانه په افغانستان کې یو کتاب چې 1500 الی 1000 ټوکه وي په کلونو کلونو نه خرڅیږي. د دې علت دا نه دی چې موږ کتابونه نه لرو بلکې زموږ د خلکو بې پروايي او د کتاب نه جلاتوب د دې سبب شوی دی چې خلک کتاب نه اخلي او کتاب نه لوستل کیږي. زما په نظر که دا ډول هڅې زیات شي او خلکو ته داسې انګیزه ورکړل شي چې کتابونه واخلي او مطالعه یې کړي نو نه یوازې چې په ټولنه کې به یو ښه بدلون رامنځته شي بلکې کتابونو بازار به ګرم شي او خلک به خپل ژوند او هغه خپل وخت ښه تېروي. افلاطون به ویل چې هغه ټولنه نیکمرغه کېدای نه شي چې د دوی ورځنی کار مطالعه او لوستل نه وي.
په ننګرهار کې د مومند خپرندویه ټولنې مسؤول نجیب مومند که څه هم وایي چې اوس یې د پخوا په څېر کتابونه نه پلورل کیږي خو په وینا یې دوی په هغو فرصتونو پسې ګرځي چې دوی پکې کتابونه تر خلکو ورسوي.
د کتاب بازار خو مکمل ولاړ ورته وایه ځکه چې د خلکو اقتصادي وضعیت انتهایی خراب دی نو تحولات سره د کتاب بازار خو پټپ ولاړ دی. که زر ته ویم چې موږ به په تیر حکومت کې په میاشت کې خامخا یو 15 کتاب خو به چاپ کولو اوس دا کالو شو د کال کې موږ ټول 3 ضرور کتاب چاپ کړي. بس موږ همدې هڅه کوي چې دا نندارتونونه جوړ کړو پوهنتونونو ته لاړ شو مکتبونو سره خبر وکړو چې دغه نګې پروګرامونه پکې جوړ شي نو انشاءالله امید شته دی چې بېرته د کتاب فرهنګ بېرته عام شي.
په کابل کې د سروش خپرندویه ټولنې مشر نجیب الله ځیرک وایي د کتاب خپرولو تر څنګ یې تر خلکو رسول هم مهم دي. هغه زیاتوي چې د حکومت او کتاب پلورنځیو له لورې د کتابونو نندارتونونه او په نورو ځانګړو مناسبتونو کې د پلور لپاره فرصتونه برابرول کولی شي هېر شوي کتابونه بېرته خلکو ته وریاد کړي.
کتاب خپرول دي کتاب رسول دي تر خلکو پورې چې خلک یې وویني هغه ځایونه کې چې هلته د وګړو تجمع ډېره وي یا هغه پروګرامونه چې هلته ډېر خلک یو رایځای کیږي لکه ځینې کلتوري او سپورتي لوبې چې وي جشنونه چې وي په هغه ځایو کې که دولت لخوا یا خپله د کتاب خپرونکو لخوا نندارتون ته کېښودل شي او خلک یې وویني نو دغه د کتاب په مطالعې په دغو کې ډېر رول لري ځکه خلک به ورسره اشنا کیږي خلک ته به دا معلومی اس کتاب په ارزښت لري بل ځینې پروګرامونه کتاب لپاره باید جوړ شي د کتاب مخکتنو لپاره باید په مختلفو سیمو کې ډېر کار وسي.
د نور کتاب لورنځي تر څنګ دانش خبرندوی ټولنی هم د مورنۍ ژبو د ورځې په مناسبت په خپل کتابونو تر 50 سلنې تخفیف اعلان کړی وو چې ګڼ ځوانان د کتاب اخیستلو لپاره ورغلی وو. دا چې دانش خبرندوی ټولنی په خو هم ورته تخفیفونه اعلانول او ځوانان د کتابونو اخیستلو لپاره ورتلل د پخوا او اوس توپیر پڅ کې وو. په هم دی اړه مو د دانش خبرندوی ټولنی له یو مسول سپین سهار سره مرکه کړي چې تاسو یې اوریدو ته رابولم. د مرکه په پیل کې ښاغلی سهار د مورنۍ ژبو د ورځې په مناسبت د اعلان شوی تخفیف په اړه غږیږي.
دانش خپرندوی ټولنه خو هر کال د مورنۍ ژبو نړیوالې ورځې په ویاړ باندې پوره یوه اونۍ په خپلو ټولو خپرو کړو کتابونو باندې 50 سلنه تخفیف ورکوي او سږ کال هم موږ دغه تخفیف اعلان کړی و. پوره یوه هفته مو اعلان کړی و او ډېر هغه ملګري چې له کتاب نه یو څه لرې شوي ول د اقتصادي ستونزو له وجې نه یا له نورو وجې نه موږ بیرته کوښښ وکړ چې هغه بیرته په کتاب باندې راولو، هم په کتاب لوستلو باندې او هم په کتاب رانیولو باندې، چې له دې سره د کتاب لوستلو هغه فرهنګ یا کومه وده چې شوی و په دې برخه کې څومره ټکنۍ شوی و چې هغه بیرته راښه کړو. نو نسبتا ښه لکه د تیرو کلونو په څیر خو نه وه، خو بیا هم زمونږ چې څومره توقع وه هغه ته ورنږدې وو. ډېری ملګري راغلل، مجلسونه مو هم ورسره وکړل او د کتاب لوستلو دود په بیرته عامولو باندې مو هم خبرې ورسره وکړلې او کتابونه هم ښه وو. ځینو خلکو کتابونه رانیول، له دې تخفیف نه استفاده هم وکړله او بیرته یې د کتاب لوستلو ته یو څه مخه کړې وه. هم تقریبا 50% بریالي وو پکې چې خلک بیرته په کتاب لوستلو باندې عادت کړو، کتابخانو ته مخه کړی او کتابونه باندې.
تاسو ویل چې د تیرو کلونو په څیر نه وو، یعنی عمر خلک رانغلل، علت یې څه وو؟ ولې د تیر کال په پرتله کم خلک راغلي وو؟
د تیرو کلونو په پرتله خو د خلکو د کمښت یوه وجه دا هم وه چې ډېری خلک اقتصادي مشکلات لري. هغه خلک چې کتابونه لوستل خو ډېر یا وظیفې لرلې، یا مثلا په پوهنتونونو کې ول، یا په هیواد کې ول، حتی ډېری خلک نو دغه یو څه لاملونه ول چې د خلکو راتګي اوس کم شوی. البته نوی خلک هم دا پلاول نسبت نورو کلونو ته، هغه خلک چې پخوانه ول هغه اوس ول، او ډیری هغه خلک چې پخوا ول هغه اوس نه ول. خو یوازینی غټ لامل یې هم دغه اقتصادي لامل دی، او بل یو څه د دې پوهنتونونو بندیده او هم د کتاب رانیون کې او کتاب لستون کې یو څه به پروګرامه کړی ول. دا وجه هم کېدل شي ځکه د نجونو غټه برخه هم کتاب لستون کې ولی، او هغه هم ډیرای به پروګرامه شوی دی اوس کتابونو لستلو ته یا کتابونو رانیولو ته مخه نه وکړي. نو دا وجه هم و.
تاسو یادونه وکړه چې په دې اړه مباحثونه هم وکړل. البته که د دغه بحثونو غو نه چوړم راته وای چې کوم کسان چې راغلل کتابونه یا خستله د مطالعې پاړه د کتاب پاړه دغه مهمه خبره څه و؟
په دې کې خو ډیره زمنګ ملګری داسې هم ول چې دغه وړاندې زونه دا ول چې دغه لړۍ نورو ولایتونو ته هم مګ وغځو، او به له دینه چې مګ مشخص اورز باندې دیغه مشخص یفتي په ویاړ باندې دا کار وکړو. دغه کار دایمي موږ په بیلابیلو ولایتونو کې دی وی وی یفتي لپاره هلته موږ سټالونه ولګو د کتابونو او تخفیف هم اعلان کوو او بیلابیل کتابونه یوسو. او هلته یو لنډ لنډ د پوهنتون د استادانو یا نورو داسې خلکو چې په دغه برخه کې مهارت لري د کتاب لوستلو ورکشاپونه جوړ کړو او خلکو ته دا تشریح کړو چې څنګه ته یو کتاب ولولې او دا کتاب چې تا لوستلې یا کتاب نه زده کړې هغه تر نورو خلکو څنګه ورسوي. یا مثلا که ته کتاب کور ته یوسې، هلته د کورنۍ غړو باندې ولولې او د کورنۍ غړي ته څنګه تشویق شي دغه خبرې چې دوی له کتابونو زده کړې دي، او یا کتاب لوستل څومره ګټه دوی ته کړې. دا له نورو کلیوالو خپلوانو یا هغه خلک چې دوی سره ناسته پاسته لري هغه سره شریک کاندي. نو دغه وړاندیزونه ځینو خلکو موږ ته کړي دي. نو موږ هم کوښښ کوو چې له روژې نه وروسته په نورو ولایتونو کې هم دغه لړۍ ته دوام ورکو، او په هر ولایت کې د یوې هفتې او یا لس ورځو لپاره کتابونو باندې تخفیف اعلان کوو، اول ته د کتابونو ستارونه ولګو.
سهار سب یو موضوع چې تاسو مخکې یادونه وکړه چې د تیرو کلونو په پرتله کم خلک راغلي وو. البته ډیر ځوانان چې موږ هم اوریدلی دي هغوی دا خبره کوي چې هغه انګیزه نشته ورسره دوی کې دی شي د غوروانو حالاتو یعنی د دوی په ژوند ډیر تاثیر نه وي، خو بیا هم دوی ذهن ځان دومره متاثره کړی دی چې حتی دغه لیوالتیا اوس پکې نشته یا دغه انګیزه پکې نشته چې یو کتاب راواخلي ویل ولي. یعنی داسې به هم نه وي چې هر یو دوی د کتاب اخیستلو وس ونه لري یا د وخت ونه لري، دا دواړه لري خو بیا هم انګیزه نشته. علت یې تاسې څه بولئ، ولې دوی ځان دومره متاثره کړی دی چې کتاب مطالعه هر څه یې پرېښي؟
انګیزه خو په هر کار کې ډېره زیاته مهمه ده، بیا په ځانګړي ډول د کتاب لوستلو، ځکه که یو څوک کتاب ولولي او د ژوند بڼه یې ور بدله کړي نو او بل چا سره هغه خبرې یا مثلا هغه کوم چلند دا شیان نور سره شریک کړي نو هرو مرو نور خلک هم تشویقیږي چې په همغه لاره باندې لاړ شي. نو زه فکر کوم د انګیزې خبره سمه ده چې انګیزه نشته اوس، او ډېر خلک ما مخکې ویل چې بې پروګرامه شوي دي اصلا په خپله د بیکاري کې سړی ډېر زیات وخت هم لري خو بیا هم بې پروګرامه وي. هغه زموږ یو مشر به خبره کوله، وایي زه هیڅ کار نه لرم خو بیا هم ډېر سخت بوخت یم. یعنی د بیکاري انسان بوختوي. ډېری خلک د بیکاري داسې کړي دي او کېدای شي یو څه د موسنیو حالاتو هم داسې کړي وي چې زه نه غواړم حالاتو باندې خبره وکړم. ټولو ته څرګنده ده هغه قصه
کوم کسان چې د کتاب اخیستلو لپاره درغلي وو، ډېر ځوانانو که د نورو عمرونو خلک هم وو پکې؟
په دوی کې مشران هم راغلي وو، حتی د پوهنتونونو استادان راغلي ول، ننګرهار نه هم راغلي ول، ځینې استادان د ولایتونو نه هم راغلي ول، ځوانان ډېر ول پکې، ځینو ملګریو خپل ماشومان هم راوستلي ول چې هم کتاب سره بلد سي، هم غوی ته د غوی د خوښي کتابونه رانیسي او هم له کتابخانو سره بلد کاندي. میرمنې ډېرې زیاتې کمې راغلي وې، محدودې درې څلور نه زیاتې نه وې راغلي، او ځوانان ډېر راغلي ول.
سهار صاحب، دغه سي پروګرامونه کېږي، فکر کوي دغه به د ځوانانو ته یو جټکا ورکړي چې بیرته کتاب ته راپام کړي؟
فکر کوم تر ټولو ښه لاره هم دغه ده چې هم یو خو انګیزه ورکړل شي، بل دغه سي پروګرامونه ورته جوړ شي. په ځینو پروګرامونو کې سرکار هم کولای شي چې هغوی ځوانانو ته ځینې کتابونه ویډیا ورکړي، البته داسې کتابونه چې هغه د لوستلو وړ وي او د یو چا ژوند بڼه بدلولی شي، یوه ښه انګیزه ورکولی شي. نو دا پروګرامونه حتماً ډېر ښه رول لري د کتاب لوستنې د فرهنګ په عمولو کې. دا څومره څه ټکنی شوی دی بیرته عمولو کې دا غټ رول لرلی شي.
وروستۍ پوښتنه دا کوم سهار صاحب، دا چې خپل ډېر وخت له کتابونو سره پاتې شوی، د کتابونو تر څنګ د ژوند کړی، ځوانانو ته د خبره څه ده چې دوی له دې کتابونو سره څه ډول یوه دوستي او یوه انډیوالي وپالي چې هغه دوستي او انډیوالي د دوی په درد وخوري؟
زه خو ډېر کله ملګرو ته هغه مشهوره خبره کوم چې لکه څنګه د انسان نور بدن چې ورزش ته اړتیا لري، دغسې مغزه هم ورزش ته اړتیا لري، او د مغزو ورزش چې دی هغه کتاب لوستل دی. په کتابونو کې موږ او تاسو هغه څه موندلی شو چې کیدای شي په نورو ځایونو کې ونه شو موندلی، ځکه ډیری کتابونه داسې دي چې موږ په کوم ستونزو سره مخ کیږو په کتاب کې لوستلې لارې چارې موږ له هغه ستونزو نه هم راوباسي، یا حل لارې راښیي، یا لږ تر لږه موږ ته ډاډ راکولی شي. نو یوازینۍ لار په دې اوسنیو حالاتو کې چې ځینې ځوانان هم له داسې ستونزو سره مخ دي چې د راوتلو لارې چارې بل چیرې نشي موندلی، نو ښه لاره هم داده چې کتابونه ولولي، او په کتابونو کې هغه خپل ذهني سکون یا مثلا دوی چې کوم ډیپریشن سره مخ دي د هغو حل لارې پکې عمومي، او ځانونه هم پرې مشغول کاندي او یو څه نوي هم ترې زده کاندي.
ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
ځوانان چاید لري کې دې شی و برخې سپما کړی، خدا سي ځوانان هم شته چې سپما نه کوي، وايي د سبا پته نه لګي، هر څه چنن لاس ته درغلل مصرف کړه او لښوند د خوند واخلې. دوی که هر څومره ډیر رایت هم ولري د سپما غم نه کوي. زاهد د ځوانانو لړل یو د سپما نه کوله، یو وخت داس هم پرې راغی چې کاري لاس ورکړ او ډیر وخت په اقتصادي ستونزو کې تیر کړ.
ما درآمد درلوده وظیفه می و خو خپل وخت هغه وخت سبب ما باید سپما کړی وای هغه وخت ما هغه څومره سیړتیا و دومره سپما ونه کړله وروسته بیا ستونزه داره پیښه شوه چې ملګرو ته اړ شومه نورو دوستانو خپلوانو ته تر څو له هغوی مرسته وغواړم چې دا ډېره سخته وه او د دغو شرایطو کې لا دغه موضوع سختېږي.
نصیب الله ستانکزی هغه ځوان دی چې وایي ځان ته سپما کوي ځکه دی زده کوونکی دی او باور لري چې په راتلونکي کې یې ډېر مهم څه مخته راتلونکي دي چې دی باید له مالي اړخه ځان ورته تیار کړي.
زه خپله شخصا سپما کوم ځکه چې د ښوونځي مطالعه مې زه زیاتو وسایلو ته اړتیا لرم او ضرورتو ته لرم. دا چې زموږ تاسو په هېواد کې اقتصادي ستونزې ورځ تر بلې پر زیاتېدو دي او موږ تاسو باید سپما وکړو ځکه چې موږ تاسو ته په هر وخت کې په کار راځي.
د اقتصادي مسایلو کارپوه داود مایار وایي پخوا باندې ماشومانو هم سپما کوله خو اوس ښکاري چې په دې برخه کې د ځوانانو توجه کمه شوې ده او د خپل راتلونکي لپاره سپما نه کوي.
که دیمو تاسو په یاد ویدی دخلک په شکل ماشومانو به پیسې ذخیره کولی یعنی د پسنداز تربیت د دغه ماشوموالو نه شروع کیدله خو متاسفانه په اوسنی شرایطو کې چې کله ماشومانو ته چه په کار کیږي د مور او پلار طرف یا د فامیل طرف عاجل ورته آماده کیږي یعنی دا مسله د پسنداز ذهنیت یو اندازه ضعیفه کولی شي چې دا عرف پر سن و سال کې یا دا عادت سره په ځان کې ژوندی کی. د مثال په ډول یوه طریقه دم کېدای شي چې مونږ خپل مصارف یاداشت کو او د میاشت په آخر کې دم مصارف وکتل شي او په دې کې کوم غیر ضروري مصارف چې شوي دي هغه ځنه حذف کی. د خپل یو هغه راولي یعنی یو مدیریت راولي او باعث دو کیږي چې حتی په لویو مسایلو کې دغه شخص د خپل عواید مدیریت کی.
د ښاغلي معیار په باور سپما دا نه ده چې یو کس بیخي مصرف ونه کړي بلکې سپما دا ده چې عایدات او مصارف په ښه ډول مدیریت شي.
د مثال په ډول ځینې خلک داسې فکر کوي چې پسنداز مصرف نه کول دي یا کله چې موږ یو شخص ګورو چې په مصارف او مخارجو کې سختي کوي بیا خلک وایي چې ګویا دا شخص د پسنداز په حال کې ده. حال دا چې دا تعریف ناقص ده. د پسنداز اصلي معنی مصرف نه کول نه دي. د پسنداز تعریف یا معنی د مخارجو او د عوایدو مدیریت کول دي.
د اقتصاد پوهانو په باور هغوی چې سپما کوي په راتلونکي کې به یې مالي ستونزې کمې وي او له دې اړخه به مطمئن وي. دوه ځوانان صدیق خان او سیف الرحمن غریبیار هم وایي چې سپما له ځوانانو سره مرسته کوي چې سختې ورځې پرې رانه شي.
سپما خو دوه ګټې لري. یو ګټه دا ده چې خپله سپما کول انسان د اسراف نه ساتي، یعنې که ته چېرته سپما کوې نو بیا اسراف نشې کوی او که چېرته اسراف کوې بیا سپما نشې کوی. او بله دا ده چې کله موږ سپما کوو د سپما کولو کې کومې پیسې چې موږ سپموو هغه موږ ته په سخت وخت کې په کار راځي، یعنې کله چې موږ وظیفې نه وظیفه پرېږدو یا مو څوک وظیفه نه راکوي یا وظیفه نه پیدا کیږي کومې پیسې مو چې سپمولې وي هغه موږ ته په هغه وخت کې بیا په درد خوري، یعنې موږ خپل هغه مشکلات مالی مشکلات به حل ولې سو.
سپما د هر انسان لپاره په ژوند کې ضروری ده ځکه سپما ځان او خپل کورنۍ ته د ښه ژوند او ښه اقتصاد په برابرولو کې مهم رول لري. زموږ په ټولنه کې د شته فقر لامل که څه هم بیروزګاري بلل کیږي خو د روان فقر یو لامل دا هم ده چې موږ په هغه وخت کې چې عواید ولرو کاروبار یا وظیفه ولرو بیا نو سپما نه کوو او وروسته بیا له ستونزو سره مخ کیږو. کله هر داسې انسان څخه پوښتنه وکړو د هغه د اقتصاد په اړه چې اقتصاد جوړوي نو شاید هغه د ښه اقتصاد یو لامل سپما وبولي. نو هر انسان ته لازمه ده چې د معاش په وخت کې د عوایدو په وخت کې دی یو څه نقد پیسې سپما کړي.
دا چې ولې ځینې ځوانان سپما نه کوي د سپما کولو ګټې څه دي او که ځوانان وغواړي چې سپما وکړي څه ډول یې کولی شي په همدې اړه مو د یوه خصوصي پوهنتون د اقتصاد پوهنځي له استاد سید رحمان عمران سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
عمران صاحب لمړی پښتنه مودا دا چې ولې ځینې ځوانان سپما نه کوي، یعنی دوی داسې فکر کوي چې د سبا پته نه لګي نو هر څه چې لاس ته راغلل همدانه نه مصرف کړه، دوی ولې په دې اړه فکر نه کوي چې سبا هم ژوند شته، دوی باید سپما ورته وکړي؟
زیاتره ځوانان د ژوند لپاره پلان نه لري، په دې معنا سره سي لنډمهاله، اوږدمهاله او منځمهاله پلان نه لري چې موږ به سبا څه کوو. یعنی په دې معنا سره که دغه اوس چې زه چیرته کار کوم، که دغه کار ونه چلی، زه څومره کولی شم ځان وچلوم، څومره کولی شم خپل ژوند وچلوم، څومره کولی شم د خپل ژوند اړتیاوې پوره کړم، دا پلان نه وي ورسره. خو که فرضاً دغه وظیفه مې هم وي، دغه دنده مې هم وي، دغه د عاید سرچینه مې همداسې روانه وي، خو زه باید د یوې بلې ورځې لپاره په دې فکر وکړم چې زما دغه انرژي، دغه توانایی، دغه قابلیت، دغه استعداد شاید د عمر په تېرېدو سره راسه همداسې پاتې نه شي، زه باید د هغه ژوند لپاره هم یو سپما ولرم. په نننۍ نړۍ کې ډېر ځوانان سي له ستونزو سره مخامخ دي، له اندېښنو سره مخامخ دي، او یا همدارنګه عمر چې بیا تېرېږي دغه اندېښنې ورته په لویو مسایلو اوړي، یو همدغه علت چې دوی سپما نه وي کړي، نو دوی به په آینده ژوند کې له سټرس نه هم بیغمه وي.
مننه عمران صاحب. د سپما کولو ګټې څه دي؟ یعنی هغه ځوانان چې سپما کوي له هغو ځوانانو سره به ژوند څومره متفاوت وي چې سپما نه کوي؟
د سپما کولو ډېرې ګټې دي. تر ټولو مهمه ګټه دا ده چې ته بالاخره مالي استقلال ته رسیږي، په ژوند کې اقتصادي استقلال ته رسیږي. او که چیرې ته مالي استقلال ونه لري، دا تا ته د وخت په تېرېدو سره په سټرس، فشار او یا داسې په غمونو اندېښنو باندې اوړي. نو اوله ګټه همدا ده چې ته مالي استقلال ته رسیږي. دوهمه ګټه دا ده چې ته د خپل نسل، دغه د خپلو اولادونو آینده ته تضمینولی شي، دوی ته د ښه ژوند د پیدا کولو زمینه مساعده کولی شي، او په دې ډول سره ته خپل ځان هم هوسا کولی شي، ځکه چې ستا دغه نسل ورسېده نو دوی به طبیعي د زموږ او تاسو د افغاني ټولنې پر اساس سره هغه کار کوي، ښه ژوند جوړوي، مور او پلار سره ډېر اسودی، بلکې دغه ټوله کورنۍ ورسره اسودی. دا ګټه ده. او بل خبره دا ده چې په سپما کولو سره کولی شي چې د ټولنې په یو مفید عنصر بدل شي، د ټولنې په یو داسې عنصر بدل شي چې بالاخره له ټولنې سره دای مرسته کولی شي، له ټولنې سره دای کومک کولی شي. دا هم ده چې ته کولی شي په د ژوند په نورو برخو کې، په اقتصادي فعالیتونو کې، په مالی برخو کې ته پانګونه وکړي، ته لږ نه بیرته عایدات ترلاسه کولی شي. مثلا داسې نورې د ژوند اساسي اړتیاوې دي. اوس کومه اړتیا چې ده ستا اړتیاوې یو وړې کورنۍ ته بسنه کوي، مثلا ته میرمن دی، دا ماشومان واړه دي، خو د وخت په تېرېدو سره دغه ماشومان غټېږي، لویېږي، نو د دوی لپاره هم مهمه دا ده چې باید ته هغه سپما ولري، او د دغه سپما شوو پیسو څخه دوی ته تسهیلات او د ژوند اسانتیاوې برابرې شي.
مننه. ورسته پښتنه مودا د ځوانانو وغواړي چې سپما وکړي، څه ډول کولای شي؟
د دې مختلف لارې دي، بیلابیل لارې دي، خو تر ټولو مهمه اوله دا ده چې د سپما ذهنیت باید رامنځته شي. په دې معنا سره سي اول باید دا ذهنیت وي چې زه باید د خپلو ګټل شوو عایداتو یوه خاصه برخه دا زه باید سپما کړم. ته باید د دې لپاره پلان ولري، پلانینګ داسې قوي پلانینګ ورته ولري. لومړی خبره همدا ده چې مثلا که زما معاش دی 10,000 افغانۍ یا 10,000 افغانۍ یا 15,000 افغانۍ، څومره زما لومړنۍ اړتیاوې پوره کیږي، په هر ډول سره باید د همدغه عایداتو یوه برخه سپما ته تخصیص شي. ګټه دا هم ده چې څنګه موږ کولی شو سي په آینده کې د دغه سپما شوو پیسو نه په تجارت کې کار واخلو، په ځینو نورو اقتصادي فعالیتونو کې انګیج شو، مصروف شو، بوخت شو. او د دې ترڅنګ دغه یو ذهنیت باید رامنځته شي. د دغه ذهنیت لپاره باید پلان وشي. د ټول عمر په توګه، د ټول عمر په امتداد سره کیدلی شي چې دغه سپما بالاخره دوی کولی شي په نورو فعالیتونو تبدیل کړي، او له نورو فعالیتونو هم دوی عایدات لاسته راوړي.
اوریدونکو د تاندې څنګه د پای شي بي دي تر بیا خ وخت تر تغواړم.
د ازادي ملما قدرمن اوریدونکو د نن د ازادۍ میلمخ پرونه کې ل کیسه لیکوال
خوشحال مزروال سره خبرې کوو. خوشحال مزروال اوس مهال په ډنمارک کې میشت دی. په دې وروستیو کې د کیسو څو ټولګې هم برابرې کړي دي چې پر دې او نورو مسایلو خبرې ورسره کوو. مزروال صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست. لومړی که ممکنه وي د خبرونې د معمولې طریقې په توګه ځان لطفا مفصل را وپیژنئ. څوک یاست؟ له کومه ځایه راغلي یاست؟ چیرته زیږیدلي یاست؟
ډېر ښه تکل صاحب. په سر کې ټولو هغو دوستانو، عزیزانو، هیوادوالو، هر څوک چې زما غږ اوري، ټولو ته د زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم. نوم مې لکه څرنګه چې تاسو ویلي تکل صاحب، خوشحال د مزاروال تخلص کوم او د کونړ ولایت د مزار درې د خخو په کلي کې زیږیدلی یم په 1949 کې.
او مزاروال تخلص هم په همدې خاطر کوي چې په مزار دره کې زیږیدلی یې؟
بله صاحب، سره د دې چې کونړی هم ما تخلص کړی دی، خو کله چې ما لیکنې کولې لکه فرزان ورځپاڼو ته مې ورکولې، اردو مجله کې خوشحال کونړی په نوم باندې دغه شوی دی، په راډیو کې کله چې ما کار کوو افغان راډیو کې هلته خوشحال کونړی وم.
ډېر ښه. تاسو د افغان غږ راډیو د سابقې یادونه وکړه او د پاوز د اخبار د ملي دفاع او د ملي دفاع د وزارت په اخبار کې د کار خبره هم وکړه. دا کوم کلونه وو او تاسو څنګه له هغو سره همکاري کوله؟
کله چې زه د 12 صنف نه خلاص شوم، دا البته د مزار لیسې په نوم باندې یادېدل، په کونړ کې د نورګل په ولسوالۍ کې، نو دغې نه وروسته بیا زه رالم دغه ته عربي پوهنتون ته رالم. دا 1950 کال او هغه وخت کې بیا نو اولین ځل د پاره په حربې پانتون کې سیاسي پوهنځی جوړ شو. د حربې پانتون نه په 1960 کې فارغ شوم. نو بیا چون سیمن صاحب په صفت باندې، د یو ځوان قدر په صفت باندې، د یو سیاسي مرستیال په صفت باندې مې په دنده پیل وکړ. وروسته د دریو کالو بیا ما په کلتوري او سیاسي کارونو ترڅنګ، چون وزارت دفاع راډیو ده افغان غږ راډیو، بیا نو د ضرورت له مخې هغوی زه دې ته کاندید کړم چې زه راشم او د افغان غږ په راډیو کې د یو خبریال په صفت باندې خپل دنده پیل کړم.
د کیسې لیکل مو له کومو کلونو پیل کړل؟
ډیره ښه پوښتنه ده زما دپاره او ډیره جالبه پوښتنه ده. نو هغه وخت کې بس ماما په دې خپله کور کې مې کتابخانه لرله چې ټول سیاسي کتابونه وو، مګر کله چې زه راډیو ته راغلم، په راډیو کې مې په کار باندې پیل وکړ افغان غږ راډیو کې، نو دا داسې وخت شو چې دلته ورو ورو د سیاست اړخ بدلېده او زه یې ادبیاتو ته ورکوم. نو خوشبختانه خوشبختانه پل باغومی کې یو د خدای کتابونه به خرڅېدل، زه به راتلم او دلته به مې دا د لنډو کیسو کتابونه اخیستل او بیا مې دا داسې شو لکه ژوند مې شو که دا کتابونه به مې نه لوستل، نو لکه ما چې چی ورکړي بلاخره بس لوستل لوستل او د لوستل نه وروسته دې ته وادار شلم چې خپله په کیسه باندې پیل وکړم. نو د دې په خاطر چې زه په کیسه باندې درست پېښم چې کیسه څه شي ته وایي، معاصره کیسه څرنګه لیکل کیږي، لنډه کیسه څه ته وایي، فرق یې د ناول سره، فرق یې د پخوانیو کیسو سره یا د کیسو سره څه دی. د لیکوالو په اتحادیه کې یو کورس و چې د محترم زرین انځور لخوا پر مخ وړل کېده او د لنډو کیسو زده کړه په حساب باندې دی استاد. نو هلته ما د دې راډیو په څنګ کې کله چې به کار خلاص شو بیا به تلمه مالته، هلته به موږ کېناستلو چې په هغې جمله کې زما خو نور ملګري مې په یاد نه دي، خو دا اسماعیل یون مې په یاد دی چې اوس د ژوندون د تلویزیون دغه دی مشري کوي، نو دی هم زمونږ په حساب باندې دی، زما هم صنفي دی د لنډې کیسې.
بله، او په دې وخت کې ته هم تاسو یو څه تجربه کولې د کیسو د لیکلو کنه وروسته مو بیا کیسه لیکل پیل کړل؟
لیکل خو ولی نه، دا داسې وخت و چې ما ټکېدلی زړه په نوم باندې یو لنډه کیسه د اردو مجلې ته ورکړې وه. د ځوانانو په نوم باندې یوه مجله نشرېدله، دغې ته ما د بدل په نوم باندې یوه کیسه ورکړې وه، او دا د جلال آباد کې ما لیکلې وه. زما په یاد دی چې زه د خبریال په صفت باندې تللی وم، او هلته یو د دې مجلې مسؤول په نوم د ببرک شینوار یادېده. هغه چې کله وکتل چې زه کیسې لیکم، نو وویل چې دا ماته راکړه، او دا د بدل کیسه ما هغه ته په ننګرهار کې ورکړله، او د بیا کله چې زه رالم د ځوانانو په مجله کې چاپ کړې وه.
بله مزروال صاحب، دغه وخت کیسې له ډېرو انقلابي او توندو ولولو نه ډکې کیسې وې. دغه وخت هغه مرسوم رواج همدغسې و. ستاسو کیسې څه ډول وې، او له هغه وخته تر اوسه پورې توپیر پکې راغلی په محتوا کې؟
ډېره ښکلې پوښتنه ده. طبیعي خبره ده چې هلته زه چې د سیا منصب په صفت باندې د یو منصبدار په حیث باندې وم، دا ټکېدلې زړه کله چې ما د اردو مجلې ته ورکو، دا په پاکستان کې د کډوالو د ژوند په کمپونو کې د کډوالو د افغاني کډوالو د ژوند پاکله ما دا کیسه لیکلې وه. په دې شکل باندې واغوالی کله چې مونږ یو څه د لنډې کیسې زده کړه وکړله، نو هلته به د استاد د خوانه داسې دغه کېده چې لنډه کیسه باید یو کوشش وکړي چې داسې کیسې ولیکي چې هغه د تل د پاره پات شي، یو جهاد په بر کې ونه نیسي. یعنی زما مطلب دا دی چې سمپاتي چې خلک ورته وایي، چې فرضاً که سړی د تبلیغات په صفت استفاده وکړي، داسې کیسې باید ونه وسي.
یعنی تبلیغاتي اړخ ونه لري
لري، بلکې یعنی دغه خپله دا کیسه چې څنګه پېښه شوې ده، دا کیسه چې څرنګه ده، چې یعنی هغه تصویر ده د کیسې خرابېږي. نو ما دغسې شی غیر د دې کډوالۍ د ژوند نه چې دا یوه کیسه ما کښل دلته. کله چې زمون کورس خلاص شو، نو انځور صاحب مونږ ته وویل چې اوس نو هر څوک کولی شي چې یو کیسه ولیکي، او راوړي چې مونږ چاپ کړو د ژوندون په مجله کې. نو هلته ما بې اختیاره چغه ولیکله، او خوشبختانه چې دغه د ژوندون په مجله کې داسې چاپ شو چې هغه د ځوانانو اړخ کې نه وه دغه کړې، بلکې د ژوندون د مجلې اصلي کیسه کې په برخه کې اچولې وه. د دوی داسې خوښه شوې وه.
د کیسې پر څرنګوالي وړاندې په مرکه کې نورې خبرې هم کوو، خو اوس غواړم تاسو وایئ چې اوس چې تاسو هغه خپلې کیسې لولئ، حتما به درسره وي، څه احساس درته پیدا کیږي، او په خپل کار کې څومره توپیر وینئ؟
طبیعي خبره ده چې لکه څرنګه چې زما د کتابونو نه معلومیږي، لومبه کتاب زما چې چاپ شوی دی په نوم د زما د کلی د مالت یادونه، د دې تر عنوان لاندې چاپ شوی دی. او طبیعي خبره ده چې د دې توم نه او رنګ او بوی کلیوالی دی. کولای شم چې تاسو ته د دې دا نیولیک ولولم چې په حساب باندې لکه فرضاً په دې کې راغلی دی زما د کلی د مالات یادونه، کیسې شلېدلې تڼۍ، بې اختیاره چغه، وختونه برخلیکونه، بنده مرغۍ، کرکه د ځیګر ټوټه، بدل د وګو ډاډه، بدمرغه پل، او ټکېدلې زړه. دا د دې اولنې کیسې د کتاب کیسې دي. نو طبیعي خبره ده چې هلته خو دومره تجربه نه وه سره دې چې ما د ډېرو کیسه لیکوالو کتابونه، یعنی حتی زه که د بریالی باجوړي او غوث خیبري او انځور صاحب او کارګر صاحب او بشیر دودیال او د خدای نور چې دي، دا کتابونه ما اخیستي دي او لوستې مې دي. مګر اوسنۍ پوښتنې ته که زه ستا راشمه، اوسنۍ کیسه د پخوا په نسبت باندې په دې کې ډېر توپیر راغلی دی. پخوا ما کوشش کوو چې یو کیسه ولیکل شي چې ریالیزم کې ولیکل شي چې هغه سي اړخ ولري، مګر نن سبا زیاتې کیسې چې خلک لیکي سور ریالیزم و جادوګر او کوټګر ریالیزم په حساب باندې کیسې خلک خوښوي، نننۍ کیسې البته.
که لگ نورم شرح که یعنی سوریالیزم یا کودگر ریالیزم چه تصور توایی پا دی دول کیسو که زده سی پویگم چه ده انسان روانی او روحی برداشت لواقیتونو نه مستقیم برداشت بلکه روحی او روانی برداشت ده کیسو یا ده حوادثو پا دی اساس باندی لکل کیگی
بلکل تاسو دی سم پوشتیو استی یعنی په حقیقت کې په سور ریالیزم او کوډګر ریالیزم یا جادوګر ریالیزم چې ورته وایي په دې کې اصلا د کیسې هغه واقعي بڼه چې څرنګه ده هغه سې نه ده، بلکې باید داسې ولیکل شي چې په داسې رواني حالاتو باندې یا د خلکو د روان سره داسې لوبه وشي یا داسې اغیزه د هغوی په روان باندې وښیندي چې هغوی دا قبول کړي چې دا یو واقعیت دی، دا یو ریالیزم دی.
که په مشخص ډول وایو مثلا د گارسیا مارکس اغیز مستقیما ستاسو په کیسو کې شته، یا د کافکا یا مثلا د میلان کندرا او د دیو اروپایي لیکوالانو؟
نو مارکس هغه وایي چې هر هغه شی چې تاسو وکولی شئ په تخیل کې د روان په پلو کې دا په خلکو قبول کوي چې دا یوه کیسه ده. نو پلان کله چې تاسو په خلکو کب قبلوي او خلکو وویل چې دا کیسه ده، نو تاسو کامیاب استئ په دې برخه کې. او طبیعي خبره ده چې زما ډېرې کیسې اوسني وخت کې په دې اخر وختونو کې خاصتا په دې دریم کتاب کې تکل صاحب چې هغه په نوم ده هر څه سره لکه سنگسار، په دې کې ډېرې کیسې دي چې اصلا واقعي بڼه نه لري، اصلا ریالیستیکي بڼه د دې نشته دی. مگر هلته فرضاً په طور د مثال باندې زه د هلته هم ستغې سپورې دا یوه کیسه ده چې په دې شکل ده چې په زمونږ په افغانستان کې په یو ولایت کې جګړه روانه ده د دوو مخالفینو ترمنځ، او هلته کله چې جګړه خلاصیږي نو هلته خلک غواړي چې دا مړي راټول کړي، او په مړو کې د نیمه تنه د یو مجاهد یا هغه څوک چې مخالف دی که طالب وي دا غر اخلي، او نیمه د یو سرباز او د سرتیری ده دا په یو تابوت کې اچول کیږي. کله چې دا اچول کیږي اول تزی خخی د خخول نه وروسته سرباز ګوري چې د پخې نشتره، صرف نمایی تنه پاتې ده په تر مثال باندې، ګوري چې دا څه کیسه شوې ده، بیا هغه اصلي حالت ته ځي په عین شکل باندې. دغه بل مخالف چې دی دا هم په دې دوی دواړه په داخل د قبر کې جروباس کوي، ډیالوګ مخې ته ځي در حال کې چې مړی خو خبرې نشي کولی یا فرضاً څوک چې دغه شي، مگر دوی دا ټوله کیسه هم دغسې راځي چې ولی ولی دسی وشلو.
بله مزروال صاحب که دی دغه کیسې یو لنډه برخه را تول ولی
خواه دغه را در تلوله می وس. او خدایا دا چه حال ده؟ دا خواتونه لاری و کچه پمرو دکی دی، کورون و حتی دی چی رانری گی، دورو او لگو تشیال پسر اخسته ده، دوار خواه تا دا الله اکبر ناری سوری دی چی لکومو راوزی. تر همدی ناری لاندی یو بل سرا وجنی، یو پر بل دو کفر تاپی لگوی، سر تیر فدا دغ ناری پسوش که چوی وای ای زما خدایا دلت چرا واندی، ستا بندگانو چه نادودی نخلاودی، داس نادودی چه دزغمولو ندی، دوی پرتل دی چه ودارشی پا مرگ جوبلو سر دی، دوارو خواوی دا مرگ جوبلی پا وقت که ستانم پا خلر آوری، بیا دوینو لختی به هوی، هریو پریتا غار نک دی، ستال پاک او سپیچلی نامت خی دا وجنو سمبول جوڑ کره، دوی پا طولو داسو کرنو که ستانم پا خلر آوری، خدایا تپخ پلا خپویگی.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradiomode facebook پانه ده او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio مندل شي. ازادي رادیو هر شیبه لطاف سره.
مننه مزاروال صاحب، پزړه پوری محاوره ده او جالب ده. ذکر کوم چې د اوریدونکو لپاره به هم د دا ډول کیسو لوستل پزړه پوری وي. تاسو مخکې یادونه وکړه مزاروال صاحب چې خپل دریمه ټولګه مو یاد کړه. جامن ستاسو څو د کیسو ټولګې خبرې شوې دي؟
زما تر اوسه پوری درې ټولګې چاپ شوې دي. کله چې په وطن کې حالات خراب شلو نو موږ زه خپل وطن پریښودو ته مجبوره شلوم، نو لاړم پاکستان ته او هلته لس کاله ما په پاکستان کې په یو تناره کې، یعنی داسې درته ویم چې مایک مې کېخوسته او د مایک نه وروسته ما لس کاله په تناره کې ډوډۍ پخې کړلې او وږي مې پخول او زما ورونو به په بسونو کې دا خرڅول. یو د ورځو وږو پسې روان وم چې یو پاکستانی پولیس ما ته مخې راوړه، ویل چې دغه دی څنګه یې پوډري. ما ورته وویل چې د څه نه پوه شوې، ویل دې نو د سورلۍ ته مخ راواړو، ویل چې ته ګوره چې دا ځان په ننګار واچوي. خو بالاخره نور زما او د ده تر منځ ویل چېرته اوسېږي. ما ورته وویل چې زه خو په ټکسله کې اوسېږم، ویل هلته خو زه میم، ما خو ته نه یې لیدلی. خو بالاخره کله چې زه ما وږي واخیستل او را روان شوم او ځان ته مې وکتل چې دا زما د کمیس لمنه په سپرغیو د وږو په سپرغیو باندې سوې ده.
یعنی کله چې دی پولیس ستاسو سوځېدلې لمن ولیده، د فکر وکاو چې تاسو د مخدرو موادو معتاد یاست؟
بالکل، دې د فکر وکړ چې دا دغه دی زه بچی ته یا چرس یا پوډر داش. مګر بالاخره یو د ورځو نه زه لګیم وږي په خومه چې سترګې مې په دبانې ولګېدلې. دی لګی دی چنوی او اغم زمونږ د افغاني مهاجر ورونه دا هغه چې پخوا تللي وو، د دوی نه مڼې اخیستلې، یو لس شل روپۍ به ورکړلې، په خلطه به یې ډکه کړل. ما یې شاته ورو په لاس په شا باندې لاس کېخوسته، مخې راوړه مال چا پوډري مه. دا مې د دې په خاطر وکړه چې هلته زما لیکنې بندې شوې. یعنی ما اولنۍ کیسې چې شروع کړې وې خو په راډیو کې مې لیکلې، د هغې نه وروسته تقریبا لس کاله یوه وقفه راغله زما په ژوند کې. نو ما په دې خاطر باندې ډېرې ټولګې نه دي لیکلې. خو کله چې زه اروپا ته را مهاجر شلومه او بیا هم دلته بیا مې فکر وکړ چې راشه نو ستا خو ژوند دی په حساب بیا هم د یعنی د یو پردیسۍ ژوند دی، مخ مې راواړه او د دیاسپورا ادبیاتو ته یا د کډوالۍ ادبیاتو کې مې دغه درې ټولګې چې البته که ویم چې په نش حساب دي هم سړی ویلی شي او کنه، بس تر اوسه پورې درې ټولګې چاپ شوې
دي. په دې درېو وړو ټولګو کې تاسو هغه کیسې راټولې کړې دي چې وروسته مو په اروپا کې لیکلې، همداسې
دې کې تکل سه فقط دوه دي او کدرې کیسې. دا هغه زما په لاس راغلی وي چې زما سره کله چې زما بچی دلته راغلل او لکه د ژوندون مجله راوړله، لکه فرزن دا د ځوانانو مجله راغلله، نو ما هغه کیسې راواخیستلې د دې سره مې یو ځای کړلې. یعنی هلته چاپ شوي وي دا مې یو ځای کړلې او نور دلته مې بیا شروع کړه. بیا مې قلم راواخیسته او دلته البته د ژوند په ټولو اړخونو باندې سره د دې چې د کډوالۍ ژوند ما ته ویل چې د دیاسپورا ادبیات کاریږي، د کډوالۍ ژوند زمونږ همداسې دی. خو دلته په مختلفو برخو کې د افغانانو راتګ اروپا ته په دې پدیو کې کیسې څرنګه ژوند یې تیر کړی دی، د څه رقم پیښو سره ناخوالو نادودو سره مخامخ شوي دي، په هغوی مې کیسې کښلي دي. خپله چون زه په ډنمارک کې اوسېږم او دلته د خلکو سره زما ناسته پاسته راشه درشه د دوی سره زمونږه دا ژوند چې هر څومره موږ دغه شو، یعنی سره د دې چې موږ د بل ځای نیالګي، نو دې وطن کې زمونږ دپاره د شنه کېدو دا چانسونه چې شته که نشته دی، څرنګه یو کډوال ته دوی په کومه سترګه ګوري، په دغو برخو کې ما کیسې کښلي.
مننه. په ډنمارک کې د افغان فرهنګیانو ټولنه شته، له دوی سره تاسو په تماس کې یې؟
زه خپل دغه د فرهنګي ټولنې سره ورزم، دغه ته کله کله چې دوی دا غونډې جوړوي هلته زه ورزم، ولې خپل غړی نه یم. خو دلته مونږ دلته داسې ملګري لرو چې هغه شاعران دي، هغه لیکوالان دي، د پانوس په نوم باندې یو ورکوټې ټولنه لرو چې دا د سویډن د ملګرو سره، د هغوی شاعرانو لیکوالانو سره مونږ کینو پاتېږو. پخوا مونږ داسې کول چې درې درې میاشتو کې د سویډن ملګري به دلته راتلل او مونږ به هلته تللو، بیا به هم سره یو بل سره چا به شعر ویو، چا به کیسه ویله، او بیا به په کیسه باندې خبرې کېدلې، بیا به د کیسې په منځپانګې خبرې کېدلې، او بیا فرضاً چې څه شی پکې کمبود دی، کوم شی پکې کمبود نه دی، په دې باندې به خبرې کېدلې، په شعر باندې. نو دا پروسه کله چې د کویت پرابلم مشکلات را پیدا شولو، نو زمونږ دا ناستې لږې شانې سستې شولې، کنه په دریو میاشتو کې دغه خو زمونږ داخل کې په ډنمارک کې مونږ په اونۍ کې یو دفعه سره کینو د ملګرو سره، که بیا کله ونیشي نو په دوه اونیو کې حتما کینو. نو دلته په شعر هم خبرې کېږي، په لیکوالۍ باندې هم خبرې کېږي، په ادبیاتو باندې بحث کېږي، او خوشبختانه چې دلته ډېر ملګري شته دی چې د دې مینوال دي او سایوال دي.
ستاسو کیسې په ډنمارکي ژبه هم ژباړل شوي یا کله مو دا هڅه کړې ده چې په ډنمارکي ژبه یا په نورو نړیوالو ژبو مثلا په انګلیسي ژبه یې وژباړئ؟
سوال خو ډیر ښه سوال دی. د دې تقریبا دلته په انګلستان کې یو لیکوال دی په نوم د وکیل سولامل شینواری، هغه داغه کیسې داسې ژباړل شوي دي او ځینې زما ورته فکر شوی دی، خو راغلو په دې کې چې دغسې یو ژباړونکی دغسې چې وکولی شي ادبیات داسې په ډیر ښه شکل باندې وژباړي ډنمارکي ژبې ته یا انګلیسي ژبې ته، ما تر اوسه پورې داسې څوک نه دی پیدا کړی. او زما خپل اولادونه چې دي، دوی چون پوهنتونونه وایي، دوی دومره مصروفه دي او شاید دوی هم نشي ژباړلی، په دې خاطر باندې چې بیا دوی د پښتو د ادبیاتو سره دومره یعنی هغه لغتونه چې فرضاً په ادبیاتو کې کاریږي ژباړله د دوی دپاره ستونزمنه ده. نو په دې خاطر باندې تر اوسه پورې تکل صاحب په دې برخه کې هېڅ اقدام نه دی شوی. زما هېڅ کیسه نه په ډنمارکي او نه په انګلیسي ژبه ژباړل شوې ده.
مننه مزاروال صاحب. پای کې غواړم چې ستاسو نظر د روان وضعیت په اړه وپوښتم. په افغانستان کې ادبیات او شعر او کیسه مخصوصا وروسته له دې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي، په دې اوسنیو حالاتو کې تاسو څه ډول ارزوئ چې پر کومه خوا روان دي؟
زما په نظر باندې کله چې زه فکر کوم دا هم مثبت خواوې هم لري او منفي خواوې هم لري. مثبت خواو ته که سړی فکر وکړي، فرضاً لکشانې وړاندې لاړ شي او د جمهوریت وختونو ته ګوته ونیسي، هغه وختونو کې که فرضاً دا چې ازادي موجوده وه، دا چې نجونې مکتبونو ته تللې، دا چې د ادبیاتو په برخه کې کار کېده، دا چې یو لاقل یعنی یو انسان داسې فکر کوو چې یو څوک پې زور زیاتی نشي کولی، دا یې مثبت اړخونه و. خو دغه د قدرت جزیرې چې وي، یعنی حتی یو رئیس جمهور هم د دې نه عاجز و چې دی یو مستقل کار وکړي او داسې کار وکړي چې هغه د خلکو په ګټه وي. او پاتې شولو اوس د طالبان وخت، طالبان فقط دومره وکول شولو چې دا د قدرت جزیرې ختم شي. مګر منګه کاملا یو بل تورتم ته لاړلو چې هلته د دې هیواد بچی څوک مکتب ته نه پرېږدي، دا ټولنه هم ښځمنو ته ضرورت لري، هم نارینهو ته، دا د یو لاس ګوتې دي. او په اوسني وخت کې خو ته ګورې چې هغه څوک چې په حساب باندې هلته کار کېده، ادبیاتو ته کار کېده، شعر ته کار کېده. هغه ټول خلک غربي نړۍ په شکل د اشکالو راوباسي د افغانستان. افغانستان یو تورتم ته روان دی، یو تاریکۍ ته روان دی. نو هلته چې فرضاً راډیوګانې وي، ورځپاڼې وي، مجلې وي، هغه وتړل شولې، د ډیرو د ډیرو دروازې بندې شوې، قلفونه ورته واچول شول. نو طبیعي خبره ده چې دا په ادبیاتو باندې یو داسې ګزار دی چې دا به بیا په دغه اوسنۍ دوره به یعنی په تاریخ کې به دا به پاتې داسې، او خلک به بیا دغه ورځې ځکه دلته یوه دقه خلک یو منټ په حساب باندې ته خلک قدر ورکوي. ولی مونږه دوه کاله کېږي چې طالبان واکمن دي، مګر دوی تر اوسه پورې ادبیات خو څه کوي چې مکتب ته اجازه نه ورکوي، ادبیات خو څه کوي چې راډیو ته اجازه نه ورکوي. هغه بند دغه دی ټول ډېرې راډیوګانې، ډېر تلویزیونونه، هر ولایت څلور دېرش ولایتو دا څلور دېرش ولایتونو تلویزیونونه لرل، دا څلور دېرش ولایتونو راډیوګانې لرلې، او حتی بېشمېره راډیوګانې او ورځپاڼې او مجلې وي. هغه نن سبا تړلې دي. طبیعي خبره ده چې دا یو لوی ګزار دی د ادبیاتو په ملا باندې.
ډېره زیاته مننه خوشحال مزرول چې په دې خپرونه کې زما میلمه وي.
د ازادي راډیو خپرونې اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اورېدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره. Thank you.
پہاڑ کے اس ہر سے گی پپے سوشا